نه دي ریډیو په برخه کې او کیفیت وضعیت یې څنګه ده؟
ها د ریډیو په برخه کې لکنن سبا د پښتو ژبې لپاره ډیر کار کیږي. پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده، دغه اف ام دی، هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي، ځکه چې داغي غږ لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی. نین علاوه نور اف ام دی، پښتونخوا ریډیو دی، یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی، هغه هم دی، پرایویټ چینل دی، بوراک دی، هغه هم چلیږي. د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي.
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په قبایلی علاقو کې خبرونه کوي. د هغې خبرونه تاسو اوریدلې د پښتنو د پاره؟ هغه څنګه دي؟
بالکل، د مشال رادیو ما اوریدلې دي، او هغه فاټا د بلوچستان کې په لرې پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري، او د هغې فیډبیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی، چې هغې نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه د هنر لمن ټینګه کړې ده. سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکښ استازی دی. رضوان وایي هغوی چې غزل اوري تر ما ځان را رسوي، د هغوی تنده ماته شي او زما زړه تش شي. ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهاره رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
کزن وے عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا ہسی در خطل
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي خپل آور بخلی و، بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان واټ ته سیرمه په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلي د بیلابیلو ډلو ډیری جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجري راوتی سندرې وایي. د سندرغاړو دا دیری چې د وګن بازار په چت جوړ شوی دی، هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلریوي ګامونه ټکنی کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړیو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
د غزل چې وسته خوشحال بابا ویله ما ته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زموږ په کلي کې زما د ترو د زوی واده و، تاسو باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله په هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته ویله. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کښېنم چې موسیقي اورم.
په خوا به ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو ښایست و. ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو څو کلونو جنګونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو دا ښایست یا خو له منځه وړی او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي وکیدله پخوا به دلته ډیر خلک لسې کور کلو کې به دا محفل نه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و، باید چې دا رسم رواج ډیر وخته پورې دوام لرلی، خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دی ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنیک دی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ د اورېدو تنده په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی واخی دیارم د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکی او کلو کې اوس چې پخوا څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ته راځو موسیقي او یوازینی خو معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیولې د کلي ما زما رضوان استاد سندرې ډېر زیات خوښ دي او زه پخوا چې زمونږ ډېرې مجلس په کلو بانډو کې کېدې اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډېرې ته بس دلته راتلک سمجلس جوړ کی اوس وجری مجلس ډیر زمو خو
دا چې د موسیقي خاص مینوال دی او هنرمند سندرغاړي د اوریدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورزي د سندرغاړو په پند سومره غیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ جواب وی
کله غنوې کول د نوې موسیقي ته رشت ورکی دا د خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی د موسیقي په لحاظ باندې پردې موسیقي ته ډیر لیواله دی بیخي پردې حرکتونه پکې ډیر زر زی نیسي او ډیر زر په تاثیر کې نو دلته دا هنرمند دغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخښلی در وخت پلار د اواز مینوال نو هغې ته زلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړوب شي یو څه زما زړه ته شي
دی زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیښه کړې
پپالنگ بدی دا ہسی در خطل سو گنگ دے دا دغو شنڈو خلول سو پپالنگ بدی دا ہسی در خطل سو
شملا نیازی دا کابل پانتون داروا پوہنی دا پانزی ماسل دا شملا پا دی ورستو کی داروا پوہنی پا برخه کی او کتاب جبارلائی او دا پا دی باورده چه جبارل شوایا سر دیر گٹا ورده لاغلی نیازی سره مرکه کړی په مورته را اړوم شملې زه چې څومره خبر سوایم تاسو محصل یاستئ له دین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لرئ نو کېدی سي په هغو یو څه راته ووایاستئ بیا به هم د کتاب په اړه خبرې
ولې نه زه څنګه د دې کیسې محصل یم د ارواپوهنې نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهایت داسې هغې کې کار کوم د هغې ویانده یمه او د دې څنګ کې کتابونه په برخه کې کار کوم او بله داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم
او نام خدا نو څو ځای مصروف یې تاسو یو کتاب ژباړلی د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته ووایاستئ چې د یو لیکوال اثر مو ژباړلی که د مختلفو لیکوالو مختلف مقالې مو ژباړلې دي
دا کتاب خو د انګلیسي یو لیکوال ده اورایزن سوات مردن یوه موضوع لري البته د یو لیکوال کتاب ده سدا مش بړلای ارواپوهنې پورې اړوند کتاب ده چې ډېرې پکې هغه ټولنیز مسایل ذکر شوي چې څه ډول انسانو کولی سي دغه ویرې نه مثلا ځان وژغوري څنګه کولی سي پر تلوسو برلاسي شي څنګه کولی سي یو ښه طبیعت ولري څنګه کولی سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسي یو مقام ته ورسیږي ټول داسې مسایل پکې ذکر شوي چې د ځوان نسل لپاره په تیره د کورنیو لپاره ډېرې زیاتې مهمې موضوعات دي چې کولی سي له دې نه په ګټې اخیستنې سره که چېرې دا موضوعات ولولي نو کولی سي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېره ښه ګټه ترې واخلي ښه فضا کور کې منځ سره وړي خپل ماشومان ښه وروزي نو ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده
چملې له کومې ژبې دې ژباړلی
او دا کتاب خو اصلا امریکایی ده انګلیسي کتاب ده خو بیا ایرانی ته ژباړل شوی ایرانی ژبې ته بیا ما ایرانی ژبې نه پښتو ژبې ته را ژباړلی
ما چې کتاب وکوت په دې کې مختلف عنوانونه دي تاسو هم یادونه وکړه په مجموع کې څو عنوانه دي
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په یو سل څلور څلوېښت صفو کې د کتاب چاپ شوی
په ټولو موضوعاتو یې خبرې مشکله دي چې ویکو وخت ډېر کم ده یوه موضوع چې تاسو یاده کړه په سر کې چې د ویرې موضوع وه
بالکل
او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې منځ سره وړي چې مثلا کله چې ځوانان یا د هر سن انسان چې اوسي ډیره کارونه سې کوي په هغه کې یو سره ویره لري که بریالی نه شم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نشم کړلی یا کم د مثلا زیان سره مخ سم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض مړه شوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بلاخره سره د دې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی هغه کومه ویره سي هغه په دې باندې دومره برلاسه شوي حتی مرګ حالت ته یې رسولی همداسې نورې ډېرې پېښې په کې ذکر شوي سي د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې سې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې سې یو اورګاډی سې اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو دې لپاره سې هغه یې وکته سې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل سې دی مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولای سو ویرې ته او په دې حصه کې مې یو څه راته ووایاستئ چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کیدای سي تاکید شوی ده
دې برخه کې سي ویرو ته موږ څنګه ماته ورکولای سو ډېری همغه برخې سي مثلا ستره دښمنه ده بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه دي سي دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو ویرې ته ماته ورکړو هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري سي تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره سي دغه ما خپله تجربه کړې سي انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري سره دې سي هغه کار به هېڅ شوی نه وي خو دا به ځان تلقین کړي سي نه دا کار څه وایي یا یو شی سي د هېڅ دا ویره ترې ونه لري خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره فکر وکړي سي واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی سم په دې تاکید وکړي سي دا زما وس ته زما توانایي سته زه په خپل استعداد باور لرم په خپل فکري ځواک باور لرم نو دې وخت کولی سي موږ ویرې ته ماته ورکړو
یو څه مو د په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلی دي دلته منظور کوم طبیعت ته خپله د انسان خپله طبعه که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده
دلته دواړه برخې راځي یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي خپل هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي دغه موضوعات دې کې ذکر شوي تقریبا کله سر نه رونیسو تر اخیره پورې ټول د داسې موضوعات دي د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس د دغه موضوعاتو لپاره پکې ډېر پام شوی
شاملې د افکارو د نفوذ په حصه کې موږ یو عنوان سته ده په دې کې مو منظور څه و د لیکوال منظور څه و افکارو د نفوذ په حصه کې څه ویل
د افکارو نفوذ داسې داسې په یو شی باندې نفوذ کول د سیو خپل د سی په خپل افکار باندې نفوذ لرو او یو بد د سی خپل افکار په نور باندې ومنو د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري د برخه کې دی ته یادونه سوي سي من خپل د افکار مخلو په نور ومنو خپل افکار واخلو یعنی نور زمنګ افکار ومني د سی قوي وسو سي نور د منګه هغه منلو ته چمتو سي
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت سوي دي چې یو سړی خپل په یو موضوع باندې چې بیانایي او یا غواړي نور ته وایي نور دې ته متمایل کېل چې له ده سره دا موضوع ومني دی خپل ډیر په باور نه
بالکل باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه
نو اکثره وخت کسان چې پخپله پخپله یو موضوع چې ترکه یې پیغه باندې باوري نه وي تبن چې نور کسان هم دا نه ورسره مني په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی
او هم دغه موضوع دی پکې
یو بل ونوانم ستدا چې جالب ته فکر کوم وای خلا څنګه تر لاسه کی په دې کې منظور څه ده دا مهرباني ده دې پیسې کنه
دې دل ته د خلا تر لاسه کول یو ظاهري خلا د سمنټول ډیره ک دا انوانو ګورینو هم دا سی یو مقصد ته خلی خل ته ظاهري خلا نه ده دلته د انسان د طبیعت خلا ده دلته د سی یو خلا ده سی انسان هر ډول وی خو هغه طبيعي خلا ولري هغه باطنی خلا ولري نور ځان تر جلب کی یو دا بل دا سی امدغه خلا د تر لاسه کول لپاره سی دې سی او بل انوان د لزاړخ سره مبارزه دا دواړه سره تړلې دي تقریبا ځکه کچېرې لزاړخ سره مبارزه وکړو بدبینی د کوم انسانان ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري دغه له منځه وي سي نو د موږ هغه باطني ښکلا سې ترلاسه سي داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سې موږ خپله یې کوو نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته د ډېر زیات ښکلي ګمان کوي دلته یو قسم دې کې راغلې سې وانجلۍ سې ظاهري ښکلا هېڅ نه لرله خو دا تل دومره خوش طبیعته وسې هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطني ښکلا کې نوم
د کتاب پیسه کې دام راته ووایاست چې په خپله مو چاپ کړی بل چا درته چاپ کړی او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوه پوهنتون کې هغې کې مې خلاص کړی ټایپ یې ایډیټ یې کمپوز یې ما خپله کړی او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې نو ورونه مې راته چاپ
شاملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي
بالکل یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده تقریبا نیم مې ژباړلی ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي
د دا کتاب په ایسا کې مو چې چاپ شوی ده له دوستانو مو بیا څه اورېدلې دي هغوی څه وایي
هو یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته نو دا کتاب چې ما وژباړله ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور
ډېره مننه
تاسو نه ډېره مننه
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي د ورژبه ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کیږي که زه هم وکاروم نو د ورژبه شاعر ښاغلي مطیع الله تراب د مرکې اورېدلو ته مو رابولم چې داود تپان ورسره کړې ده په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ
تراب صاحب ما دی په دستړی مسی لپاره په اختیار کړی
مننه کوم تپان صاحب تاسو د ټیم ملګرو نه زما څومره مینوال لیکم دی پر زما غږ رسیږي ټول مینوال ته سلامونه وایم مننه کوم درنه خوشاله اوسئ
خیر اوسئ تراب صاحب د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډیر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د دلل می ګلونه او د کاڼي وبو د یو نوم می ذهن ترازی هغه کتاب او ستا معرفت د به دواړه وريدونکو تور معرفي کو
په فنسب دا څه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب امکانات او سره کم وو دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم په کرا وستل په اصطلاح د واده ورځې دی او چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب دی چا یو مرګري صحیح شولا
حاجی واده ورځې مې لیدل ویلې وای نصیب به مشه کله د آشنا د واده ورځې به درېغه خوړلې دي زما د واده ورځې
خیر سي خدای ته خبر وو تل چې هغه دغه شوتل ګول کسام ګول د کار نه یاو شوتل خو دې چې هغه دغه ته نغان لري خو بهر حال یو څه نو وخت وغه د نو وخت په ترتیب مو
نوم یې دغه
للبی ګلنا او د کاڼي او بوي سه په للبی ګلنا
تارو پړ دي مو وای اوریدل کو تاسو تراب دي کوم ځای او په کوم ځای کې اوسې کی
په ټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی د ټول قوم د صبره قوم نشي په افغانستان کې اوسېږي موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس پاندازه باندې خلک
راځي بیا هم سلا ټیک په ټیک په جن ګلوي دي سویل
کتا سوال به ځای نه پات کیږي کراټولې کو پیدایښ په نګرا کې شوې او کوګیانی او سپنګار ډاډه ولسوالي ده نن ته پیدایښ شوې ده او د عمر زیاته سب په پیښور باندې تیر شوی ده
احساسات دې راته وغږیږه په لومړنۍ احساسات چې لومړنۍ شعرونه چې په ساده کې تاسو اوسېدئ شاعري م کوله څه ډول م کوله اوسني شاعري څه کوئ څه ډول یې کوئ
تفان صاحب که هر څه همداسې و چې موږ کوز وطن پردیان دی بللی او ما ډېر واره ویلي چې کوربه داسې یو ځای و چې په وغیر کې چې څوک یو میاشت تېره کړي هغه موسم یا هغه فضا داسې وه چې ډېره شاعرانه وه بله بیا هم داسې و چې په یو چا سترګو ته به م کتل چې یاره اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شعر ووایو او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې بیوله تاسو ته معلومات وي نو هغلته بیا دغه که مقامونه چې وو د هغې مقامونو خیال موږ ساتلو کړ څه هم زړه مو راپړسېدلی وو او
تاسې په جدو کې کنځل هم کړی دی که هغه اورېدونکو ته واورو د هغه وخت شاعري ده فکر
دغه وخت و سپین شعر و تقریبا وکړي موږ د کلو د بانډو لیونی او موږ د غرو د سردرو لیونی دغه د ښار د ښاریو مینان دغه د ډېرو خوشحالو مینان دوی ته په پښو کې مینان ارغړې دوی په سرو شونډو هر وخت پیښې دي دوی ته مباح دی د شرابو اوبه دوی ته هر څه په نیمبیا رسېږي چې لمر زموږ د خپو تلې وڅېځي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پیچکي د دالان سویرې لاندې چې موږ ودرد سو کفر وشو معزیزینو ته ګناه معاف ده ولې چې دوی فطرتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه موږ چې د زلف تار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر اباپو لګېدا خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنسارې کوي زنایې کړې بیا د هغې سنسار ډېرې په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزله و مووینې وشاربلې بیا موږ راشنو شو پر اګزار ځمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبرې اوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زموږ په وینو یې منګولې سرې شوې زموږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی چې په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې دې څنګه بیان کړي دي هغسې کومه خاطره ورسره تړلې ده
تاسو ته معلومات دی تفان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی وو چې په همدغه ځای باندې بعضې دغه ولاړو ده او نور پورته زور به داسې وشي دغه پردی و نو موږ پورته زور نشو کولی که نه زړه به ډېر څه غوښتل که څه هم دغه نظم چې و دا تقریبا تاسو ته بهتره معلومه ولس اتلس کلو نظم دی تاسو ته چې کومې ویلې معنا دا چې تاسو ووایئ چې حافظې مې کار کړی دی تاسو ناڅاپي نظم وغوښتل
ممکن د شاعرانو تر منځ باریکیو ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه یې خلک یې نه درک کوي وایي تراب ولې داسې شاعري کوي دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسې
تپان صاحب څوک ورته سوم په دغه ټولنه کې حزب خلک یې ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړۍ به در زیاته کړو ته یو ښکارور سړی یې په اصطلاح یې په دغه باندې تېر تاسو د ولس ترمنځ تاسو هم د دغه ولس زامن یې او دغه ولس کې دغه ولس اوبه او غنم خورئ بهتره درته معلومه ده زه دغې ښاغلي ته فقط دومره وایم چې زه دې خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار څه شته د شعار د چا تر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شعار د چا تر مخه د یو مظاهرې تر مخه شعار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پر ما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم که د ولسي که د پولیسي که د یو چارواکي تر مخه چا لیدلی یم چې معنا ده چې زه پلانیت ما ځان قربان کړی دی چې د هغه سر په ستایلو باندې نه ارزي درسته چې سر یې په ستایلو باندې نه ارزي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خېټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تفان صاحب څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سترګو کم راځي په لحاظ خپل لوړ که یو څوک اتیا به ته شعر شعر لیکي خو هغې کې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم پکې نه راولي ما ته د دې ولس او د دې خپل قوم نه او د دې خپلې قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې خپل ګزار دی البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي هیڅ کولای پاغه اناناتو چې د خلکو کوي پښتون یو مغرور قوم دی دا پاغه اناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو خبر نه چوڑ ماته د سیراوزي شهر څوک خپل لار لې
زید چا د تفان صاحب چې هغه خلنو سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره سیډون کې شې دا وي مخه ما کلم نه دی نیولې نګرار کې ناس دي خلکو ګردې مې جوړ کړې ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلې خبر کې نه څه خلکو چې کوم ګرځې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سن دي ورته د کوي د تا په مرکز کې داخله کې نستو چې څه ویل دي مې تر مخه سره دي ویلي خو هم دغه خلکو تاسو دلې و چې د خلکو شل کاله مخکې څومره غریبي څه یې کړې ولې به څه وکړل چاتر مخه شوار ویلی د چاتر مخه زی په چا باندې نوم نکدم لاغه نه مخه د چاتر مخه شوار ویلی د چا ستاینه کوله لاغه نه ورسته د مجاهدین ستاره لاغه نه ورسته طالبان ستاینه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستاینه کوي نو وای چې دینه ورسته بسوک راځي د چا ستاینه بکي اته خو زد کدا خلک دا وی چې معنا دا شول چې دازت څنګه مکه کسالی غوما باقي سر ترنجوه چې دازت وای ما زخپل قوم لر زخپل شپل لر زوبای خپل شپ باندې وکړم دا په چا باندې ترکید نه کدا ماته وی چې معنا ته چې زت وای ما دې سر سر خو زو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلی معنا دا زنور قوم نشو غلطه ولی دا د زمانو راسی پختون قوم غلطه دی خلق سره دوکا شوی دی خلق سره پریب شوی دی جبه خورل شوی دی خوره خورل شوی دی لباس خورل شوی دی زه خو دې قوم ته لاس تر زین نشم کېدسته یا د توج دی وخت اوریز دی لپاره پټا تا شو ټول شپه سندري وایما
ایم سه بیت د خپل څومره
جوړ او څومره ګرته دی ور ورته کړو چې خپل محل ته جرانا را وسه
او تراب سه تا دې سره आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سی
غزل میں دے کسا ما مخی قصد پہ قواد پہ چکرہ تو ویلی دے چیزا غزل کے لاس نلارا ما بارحال دے چا خیال نگاڑ وڑکو ما ما آوری دے چی تا ویل حاغا ودنو ما رقیب چی هر سوائی وائی دے خوزنو ما او تا ناری وکلی چی دشپی نا وقت عرزی وشوی زل اگه دلی هم پزغرا خو پزر نو ما ما یو سپین قتل وکی او زی یو سپین قاتل وشتم چی دے بسنگ وی خوزا حاغا شپخ نو ما و ما زانی رکڑ تر رجرمی و سلائی دراغلم خو تا پستر گو پوری نکلم جو رانج نو ما او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلما بیا به هم خپنومه او بیا په دار وخی چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپه نومه
ډیر ښه تراب سی اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعری وړاندې نه کړ خبرې وړاندې کړې دا لند یو خبر هم راته وکړي سې د کوم شعر نه زیات شهرت درته پیدا سه او خپل مینوال دی په زیات کړل
تپان سے بیا ہم بیا تا وے ما دا تا تفس مخا وقت سے دا زانہ میں حیا کی نور پورتا چ دا ولس نہ لگا ای بیگم کر ڈیر وی پکے ال بتا دے پکتیا لوی پکتیا مشاعرہ والا کنٹس دا سی سوک شتا چ دے راغلو نہ پختن او کی دا زما دا ہا وقت دے دو درد چ دے خلق سر میں دی
مڑا ڈیموکریسی کی من لے
منگا لو کی مرشو دا مرغور تا دوستاں تا خم معلوم دے سپی کر کم دا یو لا ملے وہ پچھا ہم مخ مڑے چکی ویلے او دا ہوا چپوتا اس پارل شو دے امکانات کو نو نه د کنټرول څه شی اوسې معنا دا شاغې هغه شی کور کړل
کله امکانات راغلل نو کیسه مخته راغله
امکانات هم راوړه او زما د پښو لاندې ژبه څومره وکتله خپله خاوره وه او تاسو ته معلومات دی چې دغه خاوره ده چې موږ پرې سیاست کوو دغه خاوره ده چې موږ پرې بادشاهي کوو همدا خاوره ده چې موږ پرې ملایي کوو دغه خاوره ده چې موږ پرې ملکي کوو او دغه خاوره ده چې موږ ته اوبه او غنم راکوي نو په لحاظ چې کله زما د پښو لاندې خاوره خپله شوه ما خپل اعلان وکړي
ستا یو بل چیغه هم واورو هغه چیغه چې د زړه غږ دې پکې انعکاس سوی وي
دا اجمل بابا یو څه کسام دغه نظم چې کو دغه ډېرې لوړې څپې وي د اجمل بابا همدغه ته ورته یو څه و چې د اجمل بابا د غیرت د چغې وه باید پکې راغلی و هغې ته هم در ته پکې اشاره کوم لر پښتون ته که دیبر ته کښېنه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی داوړ مروت او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داوودزی هم لرل اوس پښتانه لا د بل خپل گریوان خلاصوي سوک په پتلون او سوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي سادولا جان د جد درد څړک دیوانه ورېدلې د سواته یو مین دکړی کې دیوانه ورېدلې دنیا په منډه د په بیړه کې دی خواته غوښه نور البشر تا ته ډېر غوښم اوس ما ته غوښه ما د رقیب د سپور استغې خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو د عشق وایې د ژوند نه هم ویزار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم
نو د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایم
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شو نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو دا
مبارک
زه ستړی کړم
کتاب یو لوی داستان د سیمه ته معلوم
تاسو ته به تر معلومه شي یو ځل په پکتیاوال ورن شول بیا را سره په ننګاری خو سوال ورن شول تاسو ته تر معلومه سلور کاله په کې تیر شول پر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سی ورکه پورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شولو هیله کوم چې دا چا دا کتاب چاپ کړی دا یې له مانه غلا کړې ده زما د وینو سره زما د دغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظ ما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیویارک شا چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي د کتاب چې کوم دغه کېږي دا هغه دې باته راولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
د شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې د شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو تر خرو سپو د انسان شغل رسېدلی محبت د مخکتنې پاتې نه شو له یوه یې خلاصوم او بلې نیسي دا ګریوان مې تر ګنډنې پاتې نه شو د یوسف سپېڅلې وینې ته حیران یم یو تور داغ یې پر لمنې پاتې نه شو د فرعون او د موسی جګړه په څه وه له کلزمه تر بخنې پاتې نه شو له کلزمه تر بخنې پاتې نه
شو د تراب صاحب یوه ځانګړنه دا ده که کتاب ورسره وي که نه یې ټول شیانې په حافظه کې شته ډېره مننه تراب صاحب کوره مدان
خوشحاله اوسئ طبعا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو